ラジオ。
وحدة سهر و بجدي ديرو درنو اوريدونكو السلام عليكم او رزمو نيكمرغة او بختورة نن جمعة دي لسوا نها اتيم المريس کال ده غبرگولي اتوشتما او ده دوزر لسم کال ده جون اتلسما ده پار رتون كي و سات كي لمامول سرسم دو خبری مجلی ورند كو پا لمرنه خبری مجلی كي موزا ساله سقسي خلقی او زما همکاران توت هر کل كو پا لومړي نیم ساعت کې د کورنیو او بهرنیو خبرونو او راپورونو تفصیل در اورو خو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی له جاپاني مقاماتو سره په خپل جګړه ځپلي هیواد کې د امنیت د ټینګښت او ښې حکومتدارۍ په باب خبرې وکړې. د اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې سر له سبا د یو شمېر دولتي چارواکو او مامورینو د شتمنیو لست خپروي. د امریکا د کانګرس مشر وایي دا ژمنه نشي کولی چې د کانګرس غړي به د راتلونکي میاشت تر پیله د افغانستان د پوځي لګښت لپاره د ولسمشر باراک اوباما غوښتل شوې بودجه منظور کړي. د افغانستان دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه د کندهار د پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست منیر منګل د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د پوره امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي.
زه مطمئن یم چې د دغه پلان په مطابق هغه پرسونل چې موږ توظیفو او هغه مادګۍ چې موږ نشو ممکن مخالفین په دې قادر نیسي چې دوی وکړی شي زموږ انتخابات ګډوډ کړي.
د قانون وزارت وایي په هیواد کې د 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت قانون شته. د امریکا د نیویارک ښار په یوې څلورلارې کې د موټر بم چاودنې د هڅې په تور نیول شوی کس رسمن تورونه ګڼل شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسرائیل د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د غزې د تړانګې محاصره کموي. او د منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال لوړ پوړی مقام رابرټ پارک نن قرغزستان ته ځي چې د دې هیواد په جنوب کې د قومي شخړو له وجې له زرهاو بې کوره شویو کورنیو سره د اړتیا وړ مرستې ارزیابي کړي. د دغو خبرونو او اړوندو راپورونو سربیره نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. وخت سهار 9:03 دقیقې دی. تاسې د ازادۍ راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شئ. جمهور رئیس حامد کرزی د جاپان د رواني لیدنې په ترڅ کې د دغه هیواد د مرستو مننه وکړه. جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره یې تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي. جاپاني چارواکو له جمهور رئیس کرزی وغوښتل چې د بهرنیو مرستو څخه د ښې استفادې لپاره د اداري فساد مخه ونیسي. جمهور رئیس کرزی هم ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت او ولس له دغو مرستو د ښې استفادې لپاره خپله ټوله وسه کوي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس پرون ژمنه وکړه چې د جاپان د مرستو څخه به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مناسبه استفاده وکړي. توکیو په تیرې نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په راتلونکو 5 کلونو کې له افغانستان سره 5 میلیارد ډالر مرسته کوي چې د دغو پیسو یو برخه د پولیسو په پیاوړتیا او نورو اساسي پروژو لکه زراعت لګول کیږي. جاپان د هند سمندر لاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اکمالات درولي او اعلان کړی چې د دغو اکمالاتو پر ځای له افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتوي. جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې مرستې کړي او تمه نه کیږي چې د جمهور رئیس کرزی د روان سفر په ترڅ کې به افغانستان ته نورې مرستې اعلان کړي. خو جمهور رئیس کرزی کوشش کوي جاپانی مشران قانع کړي چې د دوی مرستې په افغانستان کې په ځای لګول کیږي. جمهور رئیس کرزی د جاپان له صدر اعظم ناو اوتوکان سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل:
I guarantee Mr. Prime Minister that the Afghan people would do their best
زه تاسو جناب صدر اعظم ته ضمانت درکوم چې د افغانستان خلک به خپل ټوله وسه وکړي چې دغه پیسې په افغانستان کې د پراختیا او آرامۍ د اوچتو اهدافو لپاره ولګول شي. ناو اوتوکان د رواني میاشتې په پیل کې د جاپان صدر اعظم شو او جمهور رئیس کرزی لومړنی بهرنی مشر دی چې دغه مقام له ترلاسه کولو وروسته له ده سره ګوري. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلول هم له جمهور رئیس کرزی سره جاپان ته تللی دی. د جاپان د مالی وزیر کاتو سویا اوکادا د افغانستان د مالی وزیر ته ویلي دی چې د افغانستان حکومت باید د امنیت لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او اداري فساد باید له منځه لرې کړي او د جاپان مرستو څخه باید مؤثره استفاده وشي. د افغانستان جمهور رئیس د جاپان له صدر اعظم سره په افغانستان کې د حکومتداري د سیستم د بهترولو، د امنیت د پراختیا او د توکیو د مرستو د پروګرامونو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. د جاپان صدر اعظم په غړي خبري غونډې کې وویل چې افغانستان د نړۍ د امنیت کلي ده او ژمنه وکړه چې توکیو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د هیله څرګند کړه چې د جاپان 15 میلیارد ډالر مرسته د افغانانو ژوند بهتر کړي او د نړۍ د سولې په ګټه تمام شي. جمهور رئیس کرزی په خپل وار د جاپان د مرستو یو ځل بیا مننه وکړه. غواړم یو ځل بیا د افغانستان له خلکو سره د جاپان د ولس د لویو او مهمو مؤثرو مرستو او په ځانګړې توګه د 15 میلیارد ډالرو د مرستې مننه وکړم. جمهور رئیس کرزی پرون د جاپان له صدر اعظم سره ولیدل، د یو سیمینار ته خبري کوي، ورسته په هیروشیما کې د اتمی بم قربانیانو ته د دعا مراسم په ځای کوي او مخکله دی چې د یک شنبه په ورځ بیرته افغانستان ته ستون شي د جاپان زول پایتخت نارا ګوري.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی جاپان ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې پرون له یو شمیر جاپاني مقاماتو سره وکتل. نوموړي هم دراز د جاپان له صدر اعظم سره هم کتنه وکړه. جاپاني چارواکو له جمهور رئیس کرزی څخه غوښتنه وکړه چې د بهرنیو مرستو څخه د ښې استفادې لپاره د اداري فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې سر له سبا د یو شمیر دولتي چارواکو او مامورینو د شتمنیو لست خپروي. ښاغلی عثماني د دې کار هدف په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې مخنیوونکي هڅه وبلله. په دې اړه نور جزئیات به له عصمت سروان څخه واورو.
ل اداري فساد سره د مبارزې او څارنې اداره وایي چې د شنبې ورځې به د ټولو حکومتي چارواکو او مامورینو شتمنۍ اعلان کړي. د دې اداري رئیس محمد یاسین عثماني ازادي رادیو ته وویل چې په لومړي ګام کې به د جکپورو چارواکو لکه د ولسمشر د هغه د مرستیالانو د ستري محکمې د رئیس د دې محکمې د غړو لوی څارنوال او د کابینې د غړو د شتمنۍ لیست خپور کړي. د دې کار هدف په هیواد کې د اداري فساد د ختمولو لپاره مخنیونکي اقدام وباله.
هدف از یک اقدامات پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از فساد اداری است.
د نړیوال شفافیت د دلیل راپور سره سم افغانستان په نړۍ کې له سومالیا وروسته تر ټولو په فساد زیات ککړ هیواد دی. شاغلی عثماني وایي چې دا لومړی ځل دی چې د دولتي چارواکو شتمنۍ اعلانوي. ولسمشر کرزی تر انتخاباتو وړاندې خپل شتمنۍ اعلان کړې و او ویلي وو چې نور هم باید خپل شتمنۍ اعلان کړي. لې اداري فساد سره د مبارزې او څارنې د ادارې مشر وایي چې د شنبه په ورځ به د 2000 مامورینو او چارواکو د شتمنۍ فورمې خبري کړي. د دې په وینا د دغه فورمو خبرېدل به مرسته وکړي چې خلک پوه شي د دوی دولتي مقاماتو په څه ډول پیسې او شتمنۍ ټوله کړې ده.
آیا منابع تمویل ادارایي ها منابع مشروع یا خدای نخواسته غیر مشروع؟
د هم ول چې د چارواکو دولتي مامورینو د شتمنیو د معلومولو لپاره لبیلابیلو شیوه کار اخلي. مثلا د هغوی له گاونډیانو پوښتنه کوي او بانکونو ته مراجعه کوي. د ولسمشر کرزی حکومت د نړیوال ټولنې په تیر بیا له افغانستان سره د لویو مرسته کوونکو هیوادونو تر سخت فشار لاندې دی چې اداري فساد ختم کړي. راپورونه وایي چې اداري فساد په افغانستان کې له نامنې سره مرسته کړي او ترڅو چې سالم او له فساد پاک اداره نوي جوړه شي، ګران ده چې حکومت د خلکو کلک ملاتړ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
تاسو د ازادي رادیو لومړنی سارنۍ پښتو خبری مجله اورئ. د ازادي رادیو د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 3.15 څپه اورئ. شي د ازادي رادیو خبرونه د سهار 9 بجو پیلېږي او د مازیګر 3 بجو دوام کوي. د ریپورټونو لړۍ اورئ. د امریکا د کانګرس مشران نانسی پلوسی وایي د ژمنه نشي کولای چې د کانګرس غړي به د راتلونکي میاشتې تر پایله هغه بودجه چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د پوځي لګښتونو لپاره غوښتې منظور کړي. دغه بودجه په سنا مجلس کې تصویب شوې خو د اساسو د مجلس لخوا تر اوسه نه ده منظوره شوې. سلطان محمد سرور د اسوشیټد پرس د خبری آژانس د رپورت په استناد بخنه غوړم. سلطان محمد سرور د روی ترس د خبری آژانس د رپورت په استناد موضوع تفصیل اوروي.
جمهور رئیس اوباما په تیرې فبروري میاشت کې له کانګرس غوښتي و چې افغانستان ته د 1.5 نویو عسکرو د لیږلو لپاره 3.5 میلیارد ډالر منظور کړي. سنا مجلس دغه پیسې او ځینې نور کومکونه په تیرې می میاشت کې تصویب کړل، خو د نمایندګانو په مجلس کې دغه بودیجه ځکه تر اوسه نه ده تصویب شوې چې د افغانستان د جګړې د مؤثریت په اړه ځینې وکیلان شک لري او بل دا چې اقتصادي وضعیت هم بې خونده دی. د نمایندګانو په مجلس کې د بودیجې د تخصیص د کمیټې مشر ډیو اوبی چې تیر کال افغانستان ته د نورو عسکرو استول بې ځای ګڼلی وو، د کمیټې لغړو نه دی غوښتي چې بودیجه تصویب کړي. بلخوا دفاع وزیر رابرټ ګیټس روانه اونۍ له کانګرس وغوښتل چې که امکان ولري د جولای له رخصتیو مخکې بودیجه تصویب کړي. د کانګرس مشر نانسی پیلوسی یوې خبری غونډې ته وویل چې هغه هم هیله لري چې بودیجه ژر منظور شي خو کومه نیټه نشي ټاکلی. یو لک شمیر لیبرال ډیموکراټان چې له افغانستان د امریکایي قواو د وټلو غوښتنه کوي دوی د بودیجې مخالف دي. منتقدین وایي د امریکایي ځواکونو د سستو عملیاتو او د جمهور رئیس کرزی د رول له امله د جګړې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کانګرس یو ډیموکرات غړی جیمز مګورن چې له جمهور رئیس اوباما غواړي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو ستراتیژي برابر کړي، وایي چې د بودیجې د تصویب په اړه به اختلافات او دشي. په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان او عراق کې پوځي لګښتونه له 1 تریلیون ډالرو اوښتي دي. د امریکا د بودیجې کسر سږ کال 1.5 تریلیون ډالر اټکل شوی.
د افغانستان دفاع وزارت او په دې هیواد کې نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دي. د دفاع وزارت او د نړیوال ځواکونو ویاندویانو پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل دا عملیات به پوره د قطر سره شي. د نړیوال ځواکونو ویاند وویل په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو شمیر هم زیات شوی دی. په دې اړه پام کړی د ازادي راډیو د خبریال راپورټ.
په کندهار ولایت کې د کیدونکو پوځي عملیاتو په اړه د بحثونو او انتقادونو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې میشتو نړیوالو ځواکونو ډاډ څرګند کړ چې د عملیات به په پوره غور او دقت ترسره شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره د پنځشنبې په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل
کوشش درین که اولین عملیات به قنار تور اجرا کنین که
حتی که په کندهار کې لومړی عملیات تر سره کړو چې له یوې خوا سیمه د وسلوال مخالفین له موجودیت څخه پاک شي او بل لور ته شو حکومتاري رامنځته شي چې خلک یې ملاتړ وکړي. دغه راز غواړو په سیمه کې بیا رغونه پیل شي او د خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بدلون ومومي. موږ نه غواړو چې بیا ملکي خلکو ته تلفات واوړي، بلکې هڅه کوو د هر ډول ستونزو مخه ونیول شي.
په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس هغه سرګندونی رد کړي چې ګوند د کندهار عملیات شاته لویدلی. د وویل چې په کندهار کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره د بهرنیو ځواکونو شمیر هم زیات شوی دی.
موږ به په کندهار کې د خپلو ځواکونو شمیر دوه برابره کړو. په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو لړۍ له مخکې نه پیل شوې ده. په کندهار ولایت کې د ځانګړو ځواکونو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی.
خو په ولسي جرګې کې د کندهار ولایت یو شمېر استازي موجوده شرایطو ته په کتو سره په دې ولایت کې له کېدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښیي او وایي چې په کندهار کې د دغو عملیاتو له ترسره کېدو سره به خلکو ته ډېر ځاني تلفات او مالي زیانونه واوړي.
او د هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اړوند یو خبر. ناتو یو ځل بیا له هالند څخه غوښتنه وکړه چې خپل سرتیری دې په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د هالند د سرتیرو پاتې کېدل د دغه هیواد په حکومت کې بحران رامنځته کړی او د هالند پارلمان د نوي حکومت رامنځته کېدو لپاره انتخابات وکړل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوکراس موسن وویل په افغانستان کې د هالندي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه مخته تر دې چې د هالند حکومت له منځه لاړ شي کړې وه او اوس هم پر دې غوښتنې ټینګار کوي. رسموسن لیوی هالنډي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل اوس غواړي چې د هالند د حکومت نوي سیاستوال په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په اړه مثبت فکر وکړي، ځکه ناټو په دغه هیواد کې د ځواکونو له کموالي سره مخامخ دی. د هالند په پارلمان کې له څلورو لویو ګوندونو څخه درې د افغانستان د پولیسو په روزنه کې د خپلو ځواکونو د رول ملاتړ کوي، خو د هالنډیز وکونو د ماموریت ستونزه په روزګان پورې اړوند ده.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت سهار و بجو 15 دقیقه دی. قدرمن دوستان مخته تر دی چې به هم کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه او خبرونه واوري. لندو خبرونه ته پام وکړئ. ولسمشر حمید کرزی له جاپانی مقامات سره په خپل جګړه ځپلي هیواد کې د امنیت د ټینګښت او ښې حکومتدارۍ په باب خبرې وکړې. له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې سر له سبا د یو شمېر دولتي چارواکو او مامورینو د شتمنیو لیست خپروي. د امریکا د کانګرس مشر وایي د ژمنه نشي کولی چې د کانګرس غړي به د راتلونکي میاشت تر پایله د افغانستان د پوځي لګښت لپاره د ولسمشر اوباما غوښتل شوې بودجه منظور کړي. د افغانستان دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه د کندهار د پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست منیر منګل د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د پوره امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د قانون وزارت وایي په هیواد کې د 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت قانون نشته. د امریکا د نیویارک ښار په ایوی څلور لاره کې د موټر بم چاودنې د حادثې په تور نیول شوی کس رسمن تورن وګڼل شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسرائیل د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د غزې د تړانګې محاصره کموي. او د منځنی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال لوړ پوړی مقام رابرت بالک نن قرغزستان ته ځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کورنیو چارو سرپرست جنرال منیر منګل وایي چې په پارلمان کې د دوی د تیرې ورځې له خبرو څخه ناسم تعبیر شوی. د ویلي و چې د افغانستان په 114 ولسوالۍ کې سخت تهدید متوجه دی. خود پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تهدید څخه یې هدف مخالفان نه بلکې یو شمېر نور فکتورونه لکه د لوجستیکي موادو او اکمالاتو د رسولو په برخه کې ستونزې وي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد نور رپورټ اوروي.
په داسې حال کې چې خلک او د ملي شورا ځینې غړي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه لري، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دوی ډاډه دي چې دغه انتخابات به په آرامه فضا کې ترسره شي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال او سرپرست جنرال منیر منګل د پنجشنبې په ماسپښین د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل:
زه مطمئن یم چې د دغه پلان په مطابق هغه پرسونل چې موږ توظیفه وو او هغه مادګۍ چې موږ نشو، ممکن مخالفین په دې قادر نشي چې دوی وکړي چې زموږ انتخابات اما مشکلات بلرو دا زر سلفی سر تاست نشون ویلی مشکلات با پباز زایی کیوی اما نون کوشش داره چه باید انتخابات پر امن تیزی زکر من دیر قوت استخدامه و خط دابیر لرو او خط جارب لرو.
خغلی منګل وړاندې وویل چې د دغه امنیتي پلان په ترڅ کې به د رای ورکولو له ټولو ساحو څخه څلور کمربنده راتاویږي، چې په لومړي کمربند کې به پولیس، په دوهم کې ملي اردو، په دریم کې ایساف او په څلورم کمربند کې به هوایي ځواک ځای پر ځای کیږي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال منیر منګل د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې ویلي وو چې د افغانستان په یوازې نهه ولسوالیو کې هیڅ امنیتي تهدید نشته او په 114 ولسوالیو کې جدي تهدید متوجه دی. خو خغلی منګل د پنجشنبې د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې له تهدید څخه د دوی هدف د مخالفینو شتون نه و بلکې له یو شمېر نورو ستونزو څخه یې هدف و چې په هغو کې ځینو لرو پرتو سیمو ته د اکمالاتو رسول، د لوجستیکي موادو رسول، د هوا خرابوالی او داسې یو شمېر نور. خو په رسنیو کې د دوی له خبرو څخه ناسم تعبیر شوی و. جنرال منګل زیاته کړه چې دا مهال یوازې 8 ولسوالۍ دي چې په هغو کې به ښایي مخالفین د انتخاباتو په وړاندې تهدید متوجه کړي، خو د هغوی د نیولو لپاره هم دا مهال عملیات روان دي.
تاسید ازادي رادیو سرنۍ خبری مجله اوري. د قانون وزارت وایي افغانستان د 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت معدني قانون لري. د قانون وزیر د پنځشنبه پر اسپا کابل کې خبري اعلان وکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د زونو قانون استخراج د طلبې توراندشي. په دې اړه ماریا صدیقی راپور لري.
په افغانستان کې د لویو کانونو موجودیت د دغه هیواد د راتلونکي لپاره په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې نوې هیلې را پیدا کړي. د کانونو وزیر وحیدالله شهرانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې افغانستان اوس مهال د 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت کاني مواد لري. ښاغلی شهرانی زیاته کړه چې د دغو کانونو موجودیت د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان اقتصادي وده تضمینولی شي.
هغه څه چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې د تېرې دوشنبې په ورځ راغلي وه هغه 1 ټریلیون ډالر وه چې په ډېر محافظه‌کارانه ډول ویل سوي دي. موږ د لومړنیو څېړنو پر اساس چې نورو اساسي څېړنو ته هم اړتیا لرو ویلی سو چې د افغانستان د کانونو ارزښت 3 ټریلیونه یا 3000 میلیارده ډالرو ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي جیولوجستانو او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو له قوله د افغانستان د موجوده کانونو ارزښت 1 ټریلیون یا 1000 میلیارد ډالر ښودلی و او څرګنده کړې وه چې له ایستلو سره به یې دا هیواد له اقتصادي پلوه ډېر پرمختګ وکړي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د دغو کانونو د استخراج لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د افغانستان د کانونو وزیر وحیدالله شهرانی وویل
د لندن معدني آجیګک
په راتلونکي اونۍ کې د آجیګک د اوسپنې کان له ټولو جیولوژیکي معلوماتو او اقتصادي وړاندیزونو سره څه باندې 200 نړیوالو پانګوالو ته په لندن کې معرفي کیږي او د روان کال د وژي اسمبلې او یا هم د تلې یا میزان په میاشت کې به یې په نړیواله سطح داوطلبۍ ته وړاندې کړو. دغه راز څه موده وروسته به په سرپل ولایت کې د قشقري د نفتو بلاک داوطلبۍ ته وړاندې کړو او په راتلونکي کال کې به کندوز ولایت کې د افغان تاجک د نفتو کان هم داوطلبۍ ته وړاندې کړو.
افغان چارواکي وایي چې افغانستان اوس مهال په جنوبي، شمالي او مرکزي ولایتونو کې مهم کانونه او لوی طبیعي زیرمې لري چې د دغو کانونو پیژندنه او استخراج وخت ته اړتیا لري.
د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو پر ضد مبارزې د معینیت نوې ودانۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پرانستل شوه. خان محمد سیند تفصیل اوروي.
سره له دې چې اوس هم ویل کېږي افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی چې د مخدر موادو کښت او تولید په کې تر نورو زیات دی، خو لیدل کېږي چې په دې هیواد کې د دې موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه له پخوا څخه پراخه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال داود داود د پنجشنبې په ورځ د مخدرو موادو سره د مبارزې د معینیت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال وویل چې سکل د مخدرو موادو په کښت کې کابو 70% کموالی راغلی او دوی هڅې کوي چې روانه مبارزه نوره هم جدي او پراخه کړي. که څه هم خلک په هیواد کې د مخدرو موادو پر ضد روانه مبارزه کافي نه بولي، خود کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په وروستیو کلونو کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي پولیس روزلي، په پرمختللو وسایلو مجهز کړي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د کوکنارو د اړولو په عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. چارواکي د روانې مبارزې په لړ کې د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو پر ضد د معینیت نوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا ودانۍ د کابل د نړیوال هوایي ډګر لویدیځ ته د امریکا د متحدو ایالاتو د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په مالي لګښت په 1.5 کال کې بشپړه شوې ده. دوی وایي دا ودانۍ د مسلک له هر پلوه مجهزه او د مخدر موادو پر ضد مبارزه به لا اغیزمنه کړي.
اوس به هم څو کورنۍ خبرونه. د پوهنې وزارت پرون د لومړي ځل لپاره ښوونکو ته د هویت کارتونه وویشل. دغه کارتونه چې په ډیجیټل سیستم جوړ شوي په پام کې ده چې په مرکز او ولایتونو کې نه یوازې د ښوونکو لپاره بلکې ټولو دولتي کارکوونکو ته وویشل شي. د مالیې وزارت وایي دغه هویت کارتونه د دولتي کارکوونکو د پیژندنې په هدف جوړ شوي دي. د افغاني موبل او فرنیچر لومړنی نندارتون پرون د کسبګرو د ټولنې د مرکزي شورا په نوښت په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې کابل کابو 150 وړو کارخانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. د افغان ولسمشر دوهم رسیل چې دغه نندارتون په پرانستنه کې ګډون کړی و له ټولو دولتي ارګانونو او بهرنیو مؤسسو څخه وغوښتل چې د افغان کسبګرو او صنعتکارانو د هڅونې لپاره کورني محصولات راونیسي.
خبری مجله اوري.
اوسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په نیویارک کې د موټر بم د چودنې د ناکامې وروستۍ هڅې په تور نیول شوی کس رسمن متهم وګڼل شو. فیصل شهزاد د کڼو وژنو د وسلو د استعمال د هڅې په شمول په 10 مواردو تورن ګڼل شوی دی. پاکستانی ول اصله امریکایي تبه په دې تورن دی چې د تیرې مې میاشتې په لومړۍ ورځې په چاودیدونکو موادو بار موټر د نیویارک ښار په منځنۍ برخه منهټن کې درولی او د چاودیدو هڅه یې کوله. نوموړی ممکن په عمري قید محکوم شي. دا ازادي راډیو ده. منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بالک نن قرغزستان ته ځي چې د دې هیواد په جنوب کې د قومي شخړو له وجې له زرهاو بې کوره شویو کورنیو سره د اړتیا وړ مرستې ارزیابي کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر وایي شاوخوا 400,000 ازبکان د ازبکستان او قرغزستان د ګډې پولې په دواړو خواوو کې میشت شوي دي. دغه کسان د قرغزیانو او ازبکانو ترمنځ رامنځته شوي قومي شخړې له امله کډه شوي چې د رواني جون میاشتې له 10 راهیسې لږ تر لږه 191 تنه پکې وژل شوي دي. د اروپا د همکارۍ او امنیت ټولنې په کمیشنری کې د اقلیتونو مشر کنوټ فولی بیک وویل په قرغزستان او ازبکستان کې د پولو دواړو غاړو ته د کډوالو سره د نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. د بشري حقوقو څارونکي ډلوي سربیره پر دې چې د قرغزستان حکومت ادعا کوي چې په نارامه سیمه او شهر کې وضع اوس ښه ده، خو د بشري حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سیمې اوسیدونکو وحشیانه حملې وهل ټکول او جنسي تیری کوي. د بخښنې نړیوالې ټولنې یا منیسټري انټرنیشنل د تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د قرغزستان موقت حکومت باید د هغو تورونو په اړه چې په امنیتي قواوو لګول شوي ډېر زر عکس العمل څرګند کړي او په ښکاره اعلان وکړي چې له بشري حقوقو څخه د هر ډول سرغړاوي په برخه کې به تحقیقات وشي. د ازادي راډیو ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسرائیل د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د غزې د تړانګې محاصره کموي، خو غوښتنه وکړه چې د اسرائیل په کړنلاره کې د بنیادي بدلون رامنځته شي. غزه د حماس ګوند لخوا اداره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایند مارتین نیسرسکی وویل چې نړیواله ټولنه د اسرائیل په پالیسۍ کې د یو بنیادي بدلون رامنځته کېدو هڅو ته دوام ورکوي. نیسرسکی زیاته کړه ښاغلي بان کی مون د منځني ختیځ له هماهنګونکي رابرت سیری څخه غوښتنه کړې چې ډېر زر له اسرائیلي مقاماتو سره اړیکې ونیسي او د دې پریکړې د اضافي اقداماتو او د هغې د پلي کولو لپاره د لا زیاتو اړتیاو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون پریکړه وکړه چې پر غزې وروسته له هغې څلور کلنه محاصره سستوي چې د تیرې می میاشتې په یو دیرشمه نیټه د خوراکي موادو د مرستې رسونې پر یوې کښتۍ حمله وکړه او یو شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. او وروستی خبر هم یو سپورتي خبر ده. په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو دوهم پړاو پرون هم دوام درلود. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې ارجنټاین د دغه تورنمنت یو د علاقې وړ ټیم و چې جنوبي کوریا ته یې 4-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د اروپا د فوټبال پخوانی قهرمان یونان څخه او نایجیریا ته یې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال جام لوبې به نن هم دوام وکړي. جرمني د ډی په ګروپ کې له سربیا سره مخامخ کیږي او په سی ګروپ کې امریکا له سلوانیا سره لوبه کوي او انګلستان به له الجیریا سره مخامخ شي. اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما غیر واضح پیغام. ورځپاڼې لیکي د افغانستان په اړه وروستي خبرونه خوشینونکي دي. د قندهار تصفوي عملیات هر ورځ ځنډول کیږي او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د دغو عملیاتو په ترسره کولو کې به له بیړې کار وانخلي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي له یوې خوا هغه نیټه رانږدې کیږي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره اعلان کړی ده او بل لور ته بیا د دغه هیواد پوځي قومندانانو هغه عملیات چې د افغانستان د امنیت لپاره حیاتي اهمیت لري لاندې پیل کړي. امریکایي مقامات نه غواړي چې د هلمند د مارجې ولسوالۍ په شان چیرته چې د طالبانو له ماتې وروسته اداري او ملکي خلا رامنځته شوې ده عین تجربه په قندهار کې هم تکرار شي. د ورځپاڼې په وینا بارک اوباما دوه لارې په مخ کې لري. لومړی دا چې خپلو قومندانانو باندې فشار راوړي چې د افغانستان جګړه ژر پای ته ورسوي چې د مقالې د لیکونکي په وینا دا کار به په پوځي مسؤلانو درون پیټه بار کړي او له حد نه زیاته بیړه به د عملیاتو د ناکامۍ سبب شي. بل لاره دا ده چې اوباما خپلو قومندانانو ته کافي وخت ورکړي چې په آرامۍ سره خپل کار ترسره کړي. لاس انجلس ټایمز لیکي تر اوسه د امریکا جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې دغه دواړه لارې ذکر کړي، خو دا نه ده معلومه چې د نوموړي اداره به کومه یو خپلوي او همدا زړه نازړتوب دی چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. ډیپلوماتیک کاریر خپرونې د افغانستان په اړه لیکلي که چیرته د افغانستان د خلکو غوښتنو او نظریاتو ته توجه وشي نو دغه هیواد کې کامیابي ترلاسه کېدای شي. خپرونه وایي ډیرش کاله کېږي چې د افغانستان خلک پر هغوی باندې د تحمیل شوو بحرانونو او جګړو قرباني دي، د خپل هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې رول نه لري او اوس هم نړیواله ټولنه غواړي د خپل امنیت د ټینګولو په خاطر په افغانستان کې وجنګیږي. ډیپلوماتیک کاریر زیاتوي کنړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او دغه هیواد له خلکو سره ودرېږي نو افغانان دا توان لري چې خپل هیواد منسجم کړي چې په هغې صورت کې به امنیت ټینګ شي او نړیوالې ټولنې ته به له افغانستان نه ګواښ هم له منځه لاړ شي. خو که چیرته د تیرو وختونو په شان افغانستان د نورو هیوادونو د ګټو د جګړې په میدان بدل وي او لویدیز هم د القاعده شبکې له ځپلو وروسته یو ځل بیا لکه څرنګه چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته دا هیواد یوازې پرېښود افغانستان د شا کړي، نو ترخې پایلې به ولري چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې د دې یوه نمونه ده.
دا ازادي رادیو قدرمنو دوستانو د دې سات لمړنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو، خو لمنګ سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه د نن مازیګر تر 2 بجو دوام لري. دوهمه خبری مجله زما همکار